کارکوونکو پر ضد څه د پاسه شپېته عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو وویل د عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په شلو ولایتونو کې کړي دي.
په دې عملیاتو کې څه د پاسه شپېته ټنه نشه یي مواد نیول شوي او د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. په نیول شوي نشه یي موادو کې هیروئین، تاریاک، چرس، خیخه، الکولي مشروبات او نشه یي ګولې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې له دې تورنو کسانو سره وسلې هم نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رړیتو ویل د ننګرهار پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې په مهمندره، خوګیانو او د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې 1.1 کیلوګرامه هیروئین، خیخه، تاریاک او چرس ونیول او په تورې 9 کسان هم نیول شوي دي. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې د ننګرهار پولیسو په تیرو درې اونیو کې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد او د دې موادو د قاچاقو په تورې 38 کسان هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې کابل ښار ته د نشه یي موادو او نشه یي ګولیو د قاچاقو مخه نیولې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 12 کیلوګرامه چرس د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. او په دوهمه پیښه کې پولیسو 11 کیلوګرامه چرس او 10 نشه یي ګولۍ هغه مهال ونیولې چې دوه تنو د کابل ښار په اتمه او شپاړسمه ناحیه کې پر معتادینو باندې خرڅولې.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. دا مهار په نړۍ کې د معتادینو شمېر 500 میلیونه اوښته دي.
دا اټکل له مخې په نړۍ کې د معتادینو شمېر 30 میلیونه څخه 350 میلیونه ته لوړ شوی دی.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره مرکه لرو.
په کومو کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات دي او هغه وخت هم تعقیبېږي.
د پوهان په نوم یو معتاد وایي چې د معلولیت د مرستې اوه تلکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې.
کور ته چې لاړ شم وړکۍ ورور مې چاقوره پسې وباشي زه بس ژړا راشي زه تیږ وځم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
وایي نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، تک ژړا وشتی دی.
اوس پرونه په نړۍ کې د معتادینو د ډېرېدو په موضوع باندې پیل کوو. د نشه یي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د معتادینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشره ګاډاویلی وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د معتادینو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکوي چې د نشه یي ګولیو ډیر استعمال هم اوس په یو ناورین باندې اوښتی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشه یي موادو سروې او راپورونه چمتو کول یو مهم کار ګڼي. د دې ادارې په باور دا معلومات به له دولتونو سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګادا ویلی له نشه یي موادو سره د مبارزې په غونډه کې وویل په نړۍ کې د معتادینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي، خو تر اوسه پورې د کافي امکاناتو د نشتوالي له امله په نړۍ کې په اوو معتادینو کې یوازې د یو معتاد د علاج امکانات شته.
دا اټکل له مخې په نړۍ کې د معتادینو شمیر 30 میلیونو څخه 350 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر خورا ډیر دی او دا وضعیت موږ مجبوروي چې معلومات راټول کړو، تحلیل یې کړو او بیا یې له دولتونو سره شریک کړو چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. له همدې امله د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره جدي کار کوي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو عمومي راپور چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې یوازې امکانات او وسایل د نشئی موادو د ستونزې حل نه دی. باید د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو له مخې په افغانستان کې د نشئی موادو تر څنګ د کیمیاوي نشئی موادو استعمال هم مخ پر ډیرېدو دی. اوس اکثره معتادین د هیروینو، شیشې او نشئی ګولیو نشې کوي. د نړیوال روغتیایي سازمان مشر تدروس ګبریوسیس وایي چې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال په نړۍ کې په یوه جدي صحي ستونزه اوښتې ده. آن دا چې اوس ځینې خلک نشئی ګولۍ د درد آرامولو لپاره هم خوري.
د
نشئی ګولیو استعمال په یوه لوی صحي ناورین باندې اوښتی دی، ځکه په نړۍ کې هر کال د دې ګولیو د استعمال له امله 2 لک ځوانان مړه کیږي. په ورته وخت کې هغه خلک چې د ډاکټر لخوا توصیه شوي درمل نشي موندلی، د خپلو دردونو د آرامولو لپاره نشئی ګولۍ خوري. له دې ستونزې سره هیڅ یو هیواد هم یوازې مبارزه نشي کولی. د دې ستونزې د حل لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ګډې همغږۍ او همکارۍ ته اړتیا ده.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د استعمال په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو د ګډې څیړنې له مخې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي نشئی موادو د استعمال له امله د تریاکو استعمال کم شوی دی.
محمد ایاز سرنکوچ په نړۍ کې د محتاجونو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 50 میلیونه اوښتی دی او اوس له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونو ته راځو. له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د نورو وزارتونو تر څنګ د لوړو زده کړو وزارت هم ځانګړي مسؤلیتونه لري. دا وزارت مسؤلیت لري چې په تحصیلي نصاب کې به د نشئی موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه یو مضمون شاملوي. د محتاجونو د درملنې لپاره به متخصص ډاکټران روزي او په پوهنتونونو کې به د نشو مخه هم نیسي. دا چې دا کارونه تر کومه ځایه رسېدلي، کوم کارونه سوي او کوم کارونه پاتې دي، په دې اړه مې د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په تحصیلي نصاب کې مو د نشئی موادو په اړه کومو ټکو ته ځای ورکړی دی.
موږ یو مضمون لرو چې هغه پوهنتون شموله مضمون دی، اسلامي ثقافت. په هغه کې د نشئی توکو د استفادې، د هغه د اضرارو، دا ټول مسایل هم د دیني اړخه څخه او هم د مدني اړخه څخه ځای پر ځای شوي دي چې ټول محصلینو ته هلته رسېږي. د دې تر څنګ د روانشناسۍ په پوهنځي کې بیا دا موضوع هغه ډېره په تخصصي ډول سره نصاب کې ځای پر ځای شوې ده، او د هغې هاخواته موږ د طبي پوهنتون کې د عامې روغتیا په نوم یو پوهنځي لرو، هلته د وقایې په نوم یو بحث دی، طبي وقایه. هغه کې هم دا مسایل ټولو سره ځای پر ځای شوي دي. نه یوازې دا، او نور اضرار هم چې د انسان صحت ته مضر تمامېږي، دا ټول هلته ځای پر ځای شوي دي او دا تدریسېږي.
له نصاب څخه پرته د نشئی موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
د عامه پوهاوي په برخه کې کنفرانسونه، سیمینارونه، ورکشاپونه او سمپوزیمونه په دې برخه کې په پام کې دي. په ډېرو پوهنتونونو کې مو دایر کړي دي، او خدای زموږ جاري پروسه ده چې زموږ کار د ځوانانو سره دي.
په پام کې و چې د نشئی موادو په باره کې یو مستقل ډیپارټمنټ جوړ شي چې د محتاجونو درملنه وکړي. دا کار تر کومه ځایه رسېدلی دی؟
دا کار زموږ د همکارانو د طبي پوهنتون څخه را پیل دی، او زموږ د همکارانو تر کتنې لاندې دی. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا ایجاد.
د محتاجونو د درملنې د مرکزونو کارکوونکي وایي چې د محتاجونو شمېر ته په کتو سره د متخصصو ډاکټرانو شمېر د نشت برابر دی. تاسې د دې ستونزې د حل لپاره څه پروګرامونه لرئ؟
جانتان قیمی تب باس از مشت کلو تبی بشتو که تدریسیجی او کامل اندغس کدرون در پار چی حقه پر معتادینو بانی توجه لری حقه از مشت در غرافون که نوی رشته چه در حقه به خیر سر دست کنده در بش به دول هوا که
پرسنه که چو وار راپور نخ پار سوی دی چی محسیلین پر لیو که نشه کوی، ایا تا چه دیگه کار مخه نسی نیوالی او یا متروس پوری سکری دی؟
ما خپل شخصا او زموږ منصبان په پوهنتونونو کې، زموږ د پوهنتونونو محترم رئیسانو، د معاونین د پوهنتونونو، د پوهنځیو رئیسانو سره موږ حتی زما څخه شروع وختم په وختم خپله د لیلیو څخه لیدنه کړې ده. په دې کې شک نشته چې موږ په لیلیو کې د محصلینو د تعداد د ډېروالي په خاطر مثلا په یو اتاق کې ممکن ډېری کسان ځای پر ځای شي، ولې دغسې بحث خوشبختانه وجود نه لري.
حتی موږ په پوهنتونونو کې د نشهیي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات وي او هغه وخت هم تعقیبېږي. نو دا بحث زموږ تر کار لاندې موږ یو آمریت په لوړو زده کړو وزارت کې د محصولانو چارو په مهمیت په چوکاټ کې د محصولانو د خدماتو د انسجام او د تنظیم لپاره جوړ کړی دي چې دا آمریت بیا په ټولو پوهنتونونو کې خپله شعبه لري. یو له دغه مهمو فعالیتونو سره دغه آمریت دا دی چې باید د محصولونو سره پر هغه د درسي نصاب تر څنګ پر فرهنګي او کلتوري او پر صحي او اجتماعي او ټولنیزو مسایلو باندې کار وکړي ترڅو یو محصل دغه ته په فکري لحاظ آماده کړي چې هغه هم خپله ټولنې ته مثبت واقع شي او هم نور د خپل ځان ملګري.
ځینو محتاجینو موږ ته ویلي چې دوی د پوهنتونونو په لیلیو کې د شپې د خوا بنډارونه کول او میلې جوړولې او هلته په نشو باندې اخته شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
دا نشته. پوهنتونونه اوس الحمدلله په ډېر ښه مسیر روان دي. په دې کې شک نشته چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې تحصیل د لیسانس تر کچې پورې په دولتي پوهنتونونو کې رایگان دي. زموږ امکانات محدود دي، اما دغه محدود امکانات ورځ تر بلې موږ کوشش کوو چې په ښه شکل سره مدیریت شي، منسجم شي، تنظیم شي او موږ وکولای شو په دې باندې ښه خدمات و خپلو ځوانانو ته و خپلو محصلینو ته اراق کړو چې تقریبا اوس زموږ په اتلسو ولایاتو کې یوازې د لیلیې تعمیرونو په پنځه منزله کې کار په روان دي. زموږ د اکثره پوهنتونونه زموږ د اقتصادي کمزورتیا له وجې څخه چې په مجموع کې زموږ مملکت کې یوروبیا په جنګ اخته وي، هغه تجهیزات چې باید درلودلی نه یې درلودل، چې اوس په دې باندې په ډېر سرعت سره کار روان دي.
ویل کېږي چې د پوهنتونونو ځینې استادان خپله معتادین دي. تاسو د دغه ډول استادانو مخه ولې نه نیسئ؟
کله چې څوک علمي هدف ته شاملېږي، د ده د جسماني روغتیا او رواني روغتیا او سلامتیا یو شرط دی، یو قید دی چې څوک دا سلامتیا ونه لري علمي هدف ته شمولیت نیسي. په عملي ډګر کې زه خپله تجربه په پوهنتون کې درلودل او دلته یې لرم، زه تر اوسه پورې داسې استاد سره نه یم مخامخ شوی چې هغه استاد ځینې موټر دي. الحمدلله زموږ استادان د ډیرو ښو اخلاقو خاوندان دي. هغه بحث هم یوه شایعه ده. زه به خوښ شم که چېرې زما سره دوستان دغه اطلاعات راسره شریک کړي.
سګرېټ نه یوازې دا چې خپله نشهیي ماده ده، بلکې د نورو خطرناکو نشهیي موادو دپاره هم لاره هواروي. خو موږ لیدلی دي په ټولو پوهنتونونو کې سګرېټ ډېر ښکاره څکول کېږي. تاسو ولې په پوهنتونونو کې د سګرېټو څکول نه منع کوئ؟
تاسې کېدلی شئ کابل پوهنتون پوښتنه وکړئ، د تخنیک پوښتنه وکړئ. د سګرېټو راوړل خرڅول یې د پوهنتون په کانتینونو کې، د پوهنتون په هغه ځایو کې چې خوراکي توکي خرڅېږي، دا ټوله منع ده. څکولو په باب کې هم دغه برنامې چې ما مخکې ویلی چې عامه پوهاوی د محصلینو سره کار، د ځوانانو سره کار، د دوی پر هغه فکري استعداد په رشد باندې تمرکز کول، دا مسایلو باندې په ټولو پوهنتونونو کې کار کېږي. او د دې زیان چې نه یوازې چې محصل خو به خپله دا نه کوي، بلکې محصل به کوشش کوي چې په ټولنه کې د نور هم د دې څخه راګرځي.
د جزا په کوټ کې د محتاجونو دپاره ځانګړې جزاګانې ټاکل شوي دي. تاسو د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د هغو محصلینو دپاره څه ډول مجازات لري چې په تحصیلي موسساتو کې د نشي موادو قاچاق کوي او یا نشې کوي؟
موږ یو ځانګړې د نظم و ډسپلین لایحه لرو. په هغه نظم و ډسپلین لایحه کې د نشهیي توکو استعمال، فاده یې، راوړل یې، دا ټول جرم دی. او هلته په ټولو پوهنتونونو کې د نظم و ډسپلین کمیټې شته. کله چې دغسې کومه موضوع ولیدل شي، نو هغه نظم و ډسپلین کمیټه هغه د جزا ټاکي او هغه تعدیبي موارد پر تطبیق کوي. او که چیرې احیانا داسې چې دا حالت ډېر وخیم وي، بیا نو دوی هم د دې هېواد د یو طبیع په توګه د هغه جزا د کوټ طبیعي دي. ادلي او قضایي ارګانو ته به معرفي کېږي.
د احتیاط معلومولو معاینات ډېر اسانه او ارزانه دي. ځینې محصلین د مکتب په دوره کې لا معتاد شوي او بیا پوهنتون ته راغلي دي. آیا تاسو نسئ کولی چې دغه محصلین بیخي جذب نه کړئ؟
درنو اوریدونکو، تاسو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره د ازادي راډیو مرکه اوریده. ښاغلی بالاکرزی وویل دی غواړي په طبي پوهنتون کې ځانګړي ډپارټمنټ جوړ کړي چې د محتاجینو د علاج لپاره متخصص ډاکټران وروزي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت بود
تا ده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی په څپو کې پروگرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادی راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنوی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په هان چې په خوا په ملي اردو کې وظیفه درلوده او په یو چاودنه کې معلول سوی، اوس د ششې نه شک کوي. دی وایي چې د معلولیت د مرستې ټولې پیسې پر نشو باندې لګولې دي. دا چې په هان ولي او څنګه موتاد سو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
نن نه مخکې تقریبا څلور کاله مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په اردو کې مې وظیفه کړې وه. دانې ترخیزونه لرم. دغه شیشه د دې لپاره وله چې مال خوب دی، خوب د سړي تښتې نو پیره به م په ارامه کوله. د ما د بدن څلور فرزې نشته چې یو پښه مې نشته، یو کیسیخ ده، یوه ګوته مې نشته، بیا دبي د ما په یو هګۍ مې نشته ده. تقریبا یاده په چې زه معیف شوم دوه لکه روپۍ راکړلې د جای سره یو نمره ځمکې سره. مونږ خو عملیان خلکو، هغه جای مې خرڅ کړه په یو نیم لک روپۍ کالدارو باندې، هغه مې وخوړلې. شپږ میاشتې بعد 6000 روپۍ راکوي. زښته ډېرې پیسې راسره ولې زه پرې پوه نه شولم. بس موټر به مې در بس ونیوه، د سل لپۍ نشه به مې واخیستله. د سل لپۍ نشه کوم 500 روپۍ موټر ته ورکوم. پلاستیکي پښه مې د اوس هم دلته ده، پرون پرې لږ ګرځېدلی یم. دا پښه مې سیخ لري، سخت درد کوي. اوس دا دوه ورځې درې ورځې د هلکان اثر ډېر کومک کوي. بس په شاکۍ مې اګانجي ته مې بی، تشناب ته مې بی، په ګونډو کې نم. دغه شیان مشکلات شته ده. نو کور کې چې هر شی خپل آماده راته ایښي و، بچیانو مې بوتللم. پلار خونه ډېر زما ایسی یم. پلار مې خپل همداسې نشه یي سارانه سړی ده، ګرځي را ګرځي. بس کور کې پیسې نه ورکوي، موټر لري. په دې دنیا کې ماته سخته سزاګانې را کړي. حتی د چرۍ میلې را باندې کړوپ کړی ده. څوک و پلار ده باید درجه یې ولرو. اوس هغه د ما د ډار له لاسه کور ته نه راځي. زه د هغه د ډار له لاسه کور ته چې لاړ شم وړکۍ ورور مې چقور پسې وباشي، زه بس ژړا را شي، زه تیږ وځم. وایي ولې ته دا رقم عمل کوي او داسې ده واسې ده. مور مې ورته وزر وکوي، بس کور کې مې بیا پرېږدي. مجبوره په یو ډیران کې اوسیږي. دا بده خاطره د ما د ژوند. د کور خرچه د ټوله به ما خوړله. زر روپۍ، 2000 روپۍ معاش پیسې به را سره وي. کور کې رانه نه اخیستلې. کوم شپږ اوه اته لکه روپۍ وي ټوله مې په نیشې واټکړ. بیا د بي د ما پې د ما انرژي به یې رانه بوتلله. داسې به یې کولم چې بیخي به په ځان نه ولم. په خه کې مې اوس سیخ ده. د دغه جینې یو قدم نه شم اخیستلی چا خوا لاړ شم. شپږو ژبې مې زده ده. ایټالوي مې زده ده، انګلیسي مې زده ده، یوناني مې زده ده، ترکي مې زده ده، روسي مې زده ده. دلته خارجیانو سره هم دوکان درلوده. بیا زه خپله استخبارات ایټالویانو سره ترجماني مې کوله.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسد له خپل انډوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېره خطرناکه ناروغۍ باندې اخته سوی دی. دا چې دا څه ډول مریضي ده، اسد ولې او څنګه په دې مریضي باندې اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بادر.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست دی کنه؟
میلما خو نیشتیم چه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب سه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما و بولا.
سنگ دی میلما و بولا؟
اگر اختیار در توایم دیر خوماره باز یو دو دو دا ایروین را که چه با خدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه، رازا کینا تو دو دو دا که زبا بستا پوڑای در کم ام واخلا
را که کور دی وزان خدای دی مکم آوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکو.
لکوم ازای را غلیه
کورانهی می پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور را و شغلم او زایرانیم چی جیر اولارشم لیوی خواه غریبی او لبلی خواه مریضی و خدای بیخی لار را نوره کدا.
نوالی راو شدنه
دا یا و اگده کسه دا و دی خبر رو بسی ما کرد زو لارم
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اخته نکی.
خزی اسد ولی دوڑی تا نرازی؟
سو زلمی ارتویل چی دوڑی تا راس خون نرازی وای نی خورم.
ولی نخوری؟
ناروغ دی.
سشه ناروغ دی؟ سه تکلیف لری؟
نپویشم چو رزی کشی چی لکوچه چی چندان نراوزی تک جره وشتی دی.
نوران خوی لغم لرولو نشولو خاطر جره وخته دی وز دارا تاوی چی نجوری سده
تبا لری فضای بایی ری تو
دا خو ډیره بد شو.
یعنی دا ناروغي خطرناک ده؟
ما ته خطرناک ښکاری.
زمور ته خوښنه یم ډیر کمزوری سوی دی.
نو خو وختي به دې راته ویلی وای.
ما چې ویل عادي زکام دی، د پخوا په شان به په کورنۍ دوا و جوړ سي.
خیر دی اوس هم وخت شته، ډاکټر ته به بوزو. زه به موټر راولم، ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده.
سمه ده، زه به ورسم.
رازه
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازی رازی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رازی رازی دل تکی نی آجی صاحب څنګه شو؟ معاینات مو کړل؟
هو مو کړل.
تیرا کما ده؟
ها دا ده ڈاکٹر صاحب.
بس بس پوشم دا لک د کرونا په ناروغي اخته شوې دی.
څه شي په کرونا اخته شوې دی؟
څه په کرونا اخته شوې؟ ډاکټر صاحب دا ته څه وای؟ کرونا لکه مشو.
ډاکټر صاحب کرونا بیا څه بلاده؟
دا نخې نخانې ټولې د کرونا دی. سخته تبه لري، د سر درد لري، توخیږي، سای لنډه لنډه کیږي، ستونه یې خوږیږي، کنګس دی. په معایناتو کې هم کرونا خي.
نو دا مریضی خو زموږ په وطن کې نسته، دا به را د کومه خوا زموږ کور ته راغله.
دا به خپل هلک راته ووایي چې دا مریضي څنګه ورته پیدا شوه. ښه ځوانه دا راته ووایي چې ته څنګه مریض شوې.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې یو عملي سړی پولیسو د ایران څخه راشنلی و. هغه ناروغ و، زما سره یو ځای نشه وکړه. کله چې زه ماښام کور ته راغلم بس ناروغ شوم.
دادای معلومه شو چې دا ناروغي لبل موتا څخه اخیستې ده. معتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي. که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي، مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي.
ډاکټر صاحب، زما زوی به جوړ شي.
ډاکټر صاحب، اوس موږ څه وکړو؟
اندېښنه مه کوئ، جوړېږي. هلک همدا اوس بستري کوو، خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي. داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي.
سمه ده ډاکټر صاحب، دغسې به وکړو.
د غم نشه دې شي. که هلک نشه نه کولی، اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان. I don't know.